Radio.
السلام علیکم د سهار و بجې دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سهارنې خبري مجله اوریدو ته راغلم. نن د شنبه د 1489 لمریز کال د سنبلې 14 نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر له 4 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وی د افغان هوایی ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره میلیاردونه ډالر مصرفیږي څو دا قوتونه په څو کلونو کې پر خپل پښو درېږي. متحده ایالاتو د شمالي کوریا د میزایلو د وروستیو ازمیښتونو په عکس العمل کې د هیواد ته د قوي ځواب ورکولو خبرداری ورکړی دی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وی د افغان هوایی پوز د پیاوړتیا لپاره به په 4 کلونو کې د 6 میلیارد ډالرو لګول دا پوز په خپلو پښو دروي. د پکتیا ولایت د جاني خیل ولسوالۍ سلګونه بیزه شوي د افغان حکومت د زیاتې پاملرنې او مرستې غوښتنې کوي. او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمس ماتس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به قوي پوځي ځواب ورکړي. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی د افغان هوایی پوز د پیاوړتیا لپاره به په 4 کلونو کې د 6 میلیارد ډالرو لګول دا پوز په خپلو پښو دروي. دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هوایي ځواک پیاوړتیا د ملي اردو په 4 کلن پراختیا پروګرام کې یوه مهمه برخه ده. ښاغلي رادمنش له خوده چې د نړیوالې ټولنې په دې 6 میلیارد ډالرو سره به د هیواد پوز نیمګړتیاوې پوره شي او دا پوز به د افغانستان په ټوله خاوره په معیاري توګه دنده مخته یوسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ننګرهار ته په خپل سفر کې ویل چې پراتلونکو 4 کلونو کې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره 6 میلیارد ډالر لګیږي. په افغانستان کې د قاتم مال تړ ماموریت وایي د ماینونو د کشف او شن په برخه کې د پوځیانو روزنه د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لري. د قاتم مال تړ ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی په 2 ولایتونو کې د پوځي کنډکونو په کچه د ماینونو د کشف او شن لپاره پوځیان روزي او د هغوی لاسته راوړنې د ستایلو دي. په هلمند کې د امریکایي پوځیانو یو افسر کولډن ډاکن د ماینونو 14 موادو د کشف او شن په برخه کې د افغان پوځیانو د روزنې په اړه وایي:
I've been very impressed the last 3 operations that we've seen since we've been here.
د وی ما د سرکونو او لارو د ماینې په برخه کې درې ورستي عملیات ولیدل او زه ډېر ترې راضی یم. کومانداز ماینونو او 14 کیتو کې چې دوی کشف کړل د پام وړ دي. دوی خروزنه تر لاسه کړې ده او د هغه څه دي چې تمه ترې کولای شو. د قاتم لاتړ ماموریت په داسې حال کې د ماینونو د کشف او شن لپاره د افغان پوځیانو روزنه مهمه بولي چې افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو په وار وار د وسلوالو مخالفانو له لورې په یو شمېر سیمو کې د ماینونو فرشول د عملیاتو د مختک یو خند بلل دی. د پکتیا ولایت د جاني خیل ولسوالۍ سلګونه بیزه شوي د افغان حکومت د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. دوی چې په خپلو سیمو کې د پرله پسې سختو جګړو په سبب ګاونډي ولایت خوست ته کډه شوي دي د مرستو بهیر ورو بولي. د جاني خیل ولسوالۍ یو بیزه شوي کډوال خیر محمد ازادي راډیو ته وویل:
په جاني خیل کې جنگ د طالبان خبرمونو غل وادمي کورونه وښته ون یوشته پټی یوشته مولنه نه یوشته میګ دغه مسات نه هله کې چې میسر همکاري وکي کومه کرته وکي وې دولت نه هله کې چې میته جان خل کې امنیت رو ولي خپل کورن ته په خاص سلامه طریق سره لور شو.
جان خل ول سوالي په تیر 2 میاشتو کې 2 وار د افغان پوزیشنو وسلواله طالبانو ترمنز لاس پلاس شو چې ل عمل اهم خلکو ته زیات تاوانونه اوخت دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمس ماتس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به قوي ځواب ورکړي. ښاغلي ماتس وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې شمالي کوریا ویلي یو هایدروجنی بم چې تر نورو بمونو زیات قوي و په بریا سره ازمویلی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتس ویل:
Any threat to the United States or its territories including
the America متحده ایالاتونو او د ګوام په شمول د متحده ایالاتو ټول خوري او متحدانو ته هر ډول متوجي غوښبه له قوي پوزي جواب سره مخ شي. داسې جواب چې اغیزمن او پریکنده بوي. خاغلی ماتس په شمالي کوریا غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک ته پام وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د میانمار یا پخوانی برما له راخین ایالت څخه درې اویا زره مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب له خپلو سیمو نه کډه کولو ته اړ شوي دي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنری ویاند ویل چې دغه مسلمانان د اګست له 15مې د پیل شوې تازه تاوتریخوالي سبب بنګلادیش ته اوښتي دي. پوځي چارواکو ویلي چې د برما په دې سیمه کې په یوازې څو وروستیو ورځو کې 400 کسان چې اکثره د دوی په خبره وسلوال مخالفانو په نښتو کې وشل شوي دي. خو روهنګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او بودایي راهبانو په عامو خلکو حملې کړي دي. د هغوی کورونه سوځولي او له راخین څخه وتلو ته اړ کړي دي. د اندونیزیا په راخین ایالت کې د روهنګیا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ له 2012 کال راهیسې لانجو نښتو زور اخیستی دی او تر دې متسبان یو لک کسان د بیزه شو کډوالو په کمپونو کې اوسیږي. او د ایران قضایي قوې تایید کړی ده چې د استناف یوې محکمې یو ایراني الاصله امریکایي سوداګر د هغه یو اتیا کلن پلار او یو لبناني ته چې د امریکا ګرین کارت لري لس کاله بند سزا اورولې ده. ایراني رسنیو رپورټ ورکړی چې ایراني څارنوال عباس جعفری د څلورو محکوم شو کسانو هویت په ډاګه کړی دی. امریکایي سوداګر سیامک نمازی یو اتیا کلن باقر نمازی یو لبنانی متخصص نزار زکا او د پرنسټن پوهنتون محصل جیو وانګ په بند محکوم شوي کسان دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت هیله من دی چې د میلیاردونو ډالرو په مصرف سره به په راتلونکو څو محدودو کلونو کې افغان هوایي ځواک په خپلو پښو درېږي.
هوایي قواوې روزل کېږي او په آینده کې تسلیم کېږي.
د کورنیو چارو وزارت د دولت وسلوال مخالفان نه دي توانېدلی چې د اختر په ورځو کې امنیتي ستونزې پیدا کړي. د نورو رپورټونو سربیره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې امریکا متحده ایالاتو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې له قوي پوځي ځواب سره به مخ شي. په میانمار کې لسګونه زره مسلمانان په تیرو څو ورځو کې له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. دا موضوع هم په همدې خبري مجله کې تعقیبوو او د خپرونې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپرېږي.
عمل لرم تاریخ عمل لرم د طالبانو پاچاهي چې په هغه وخت کې معتاد شولم.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وبچو پورې په واضح ډول اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وی په هو شپږو میلیارد ډالر باندې چې د هوایي پوز د پیاوړتیا لپاره په پام کې نیول شوې دي. دا پوز به خپل دندې له ټاکلو معیارونو سره سم مخته یوسي. دفاع وزارت چارواکو وروسته له هغې دا مسئله ته یاده کړه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ننګرهار ولایت ته په سفر کې ویل چې افغان حکومت په راتلونکو څلورو کلونو کې په هوایي پوز شاوخوا شپږ میلیارده ډالره مصرفوي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه رپورټ.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د هوایي پاوز پیاوړتیا د هیواد د امنیت لپاره مهمه بولی او وایي په هغه شپږو میلیارد ډالرو چې د پرمختګ لپاره په پام کې نیول شوی دا پاوز بل اړتیا سره سم د افغانستان په خاور خپلې ټاکلې دندې له معیار سره سم مخته یوسي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د هوایي پاوز پیاوړتیا د ملي اردو د پیاوړتیا او پرمختګ په څلور کلن پلان کې یو مهمه برخه جوړوي. ښاغلی رادمنش هیله وښوده چې د نړیوالې ټولنې د دې شپږ میلیارد ډالرو په مصرف سره به افغان هوایي ځواک په خپلو پښو ودرېږي.
هوایي قواوې روزل کېږي او په آینده کې تسلیم کېږي. کله چې د جناب رئیس جمهور وویل هغه مبلغ په افغانستان په ملي اردو باندې هزینه شوی دی او دا کولای شي چې د موږ د ملي اردو او خصوصاً هوایي قواوې په پښو ودرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون یک شنبه په ننګرهار ولایت کې له 200 لومړي سیلاب قلو اردو لیدنه وکړه او وی ویل د افغان پوز پیاوړي کولو ته زیات پام دی. هغه ویل تمه ده په څلورو کلونو کې شاوخوا شپږ میلیارد ډالر د افغان پوز د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. افغان ولسمشر دا هم ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته له افغان ځواکونو څخه د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ زیات شوی دی. د پوځي چارو کارپوهان بیا د هوایي ځواک پیاوړتیا د هیواد د امنیت د ښوالي لپاره مهمه بولي او وایي دا کار به د جګړې موازنه په مثبتې خوا ورکګه کړي. د افغان پوځي چارو کارپوه او سیاستوال اسحاق اتمر وایي
اگر د شواتې طرفه
که داسې وشي چې زموږ ستراتیژیک ملګري موږ ته پرمختللي جنګي بم اچونکي او ترانسپورتي الوتکې راکړي، دا به د جګړې موازنه په مثبته خوا کږه کړي او یو مثبت تغییر به رامنځته شي. امریکا متحده ایالاتونو هم د افغان پوځ د ملاتړ کلکه ژمنه کړې ده او ویلي دي چې په لا پرمختګ کې هر راز مرسته کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر وخت ویل، هر څومره چې افغان پوځ پیاوړی کیږي زموږ بارس پکیږي او موږ د دغو پوځیانو بریا غواړو.
د سفیو لاستانګسي پر راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وی په هغو شپږ میلیارد ډالر باندې چې د هوایي پوز د پیاوړتیا لپاره ځانګړي شوي دي، دا پوز به خپل دندې له ټاکلو معیارونو سره سم مخته یوسي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کورنیو چارو وزارت وی د دولت وسلوال مخالفانو نتوانیدل چې د اختر په ورځو کې امنیتی ستونزې جوړ کړي. د دې وزارت د وندوی دفتر سرپرست ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په درې ورځو کې تر دې مهاله کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. بلخوا یو شمېر پوځي چارو کارپوهان وی امنیتي ځواکونه باید نه یوازې په اختر کې بلکې په ټولو عامو ورځو کې هم امنیت ټینګ وساتي. نورحال یوسف خان زدران اورو.
د اختر د درېمې ورځې په وروستیو ساعتونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا ځل په اختر کې خلک د هیڅ یوې امنیتي پیښې شاهدان نه وو. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین په دې اختر کې بریالي نه شول چې خپلو موخو ته ورسیږي. د ښاغلي دانش په خبره د دولت وسلوال مخالفینو په دریو مواردو کې د امنیت خرابولو هڅه وکړه خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوی کړی. دی وایي نن چې د اختر وروستۍ ورځ ده، تر دې مهاله په ټول هیواد کې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. په ټوله کې چې کوم تدابیر موږ نیولي ښه نتیجه یې لرله. امنیتي قطعات او جزتامونه اوس د آماده باش په حالت کې دي. په ولایتونو کې درې وړې حملې وې چې مخنیوی یې وشو. ښاغلی دانش داشان وویل چې دوی له اختره وړاندې امنیتي پلان چمتو کړی و چې د رفې له ورځې څخه پلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په اخترونو کې خلک د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان ول، ان تر دې چې لمونځ کوونکي تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو په خبره سږ کال هم وسلوالو مخالفینو هڅه کوله چې د اختر په ورځو کې امنیت خراب کړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په جوماتونو باندې د وسلوالو ډلو له حملو وروسته د خلکو نفرت او د امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر د دې لامل شول چې سږ کال خلک په آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کورنیو چارو وزارت پوخانی مرستیال میرزا محمد یارمند یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید په نورو ورځو کې هم د خلکو امنیت ټینګ کړي. دی وایي امنیتي ځواکونه د قانون له مخې اړ دي چې په هیواد کې امنیت او نظم ټینګ کړي. که په هیواد کې داعش او طالب وي او که نه وي، امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت وساتي. بلخوا د کابل پولیس ادعا کوي چې په دې اختر کې د جنایي پیښو ګراف هم د نورو کلونو په پرتله ډېر ټیټ و. د کابل ولایت د امنیت قمندانې د جنایي څېړنو رئیس محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درېو ورځو کې د جنایي جرمونو کچه ډېره زیاته کمه وه.
دا یوسف خانزه درن پر راپور کې مو واردل چې د کورنیو چارو وزارت وی افغان امنیتي ځواکونه توانیدلي چې د اختر په ورځو کې امنیتي تدابیر ټینګ وساتي او د دولت وسلوال مخالفان ونه توانیدل چې په دې ورځو کې امنیتي ستونزې رامنځته کړي. د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې د جګړو له امله ډیر زیات زیانونه اوختي خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. دوی د دولت توجه غواړي. په اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکي چې په یاده سیمه کې د پرلپسې جګړو له کبله خوست راکړې شوي، له افغان حکومت د پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي. هغوی زیاتوي د جانیخیلو د بېځایه شوو لپاره د مرستو بهیر ورو دی او څه باندې یوه میاشت کې د دوی د سروې چارې هم نه دي بشپړې شوي. د جانیخیلو اوسیدونکي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل افغان امنیتي ځواکونه دي په یاده ولسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي چې دوی بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د عاقل په نوم د یاد سیمې یو تن اوسیدونکی وایي
موږ غواړو چې د جانیخیلو ولسوالۍ حکومت په امن کې رولي چې موږ خپلې منطقې ته لوړ شو. د جانیخیلو څه چې مربوط دي اوس یا په وچه خوړه کې یا مطلب په وروغه کې لیکي یا په بل ځای کې ټوله دغه پروته دي.
د جانیخیلو د پخې کلی اوسیدونکی خیر محمد بازی د دوی په سیمو کې د روانو جګړو په باب وایي
په جانیخیلو کې جنگ د طالبان خپرمونو غل وادمي کورونه ویشته ون یوشته پټی یوشته ملنه نو یوشته میګ دغه مسات نه هله کې کوم مصر همکاري وکي کوم کارته وکي وې دولن د هله کوم میته په جان خل کې امنیت رولي خپل کورن ته په سلامه طریقې سره لور شو.
د جان خل یو بل سیدون کې هم وای په جګړو کې ډیر زیانونه لیدري خو کله چې دوی د کډوالو ادارې ته ورزي نوغه کې څوک نه اوري.
ز زمين میافل د خپل کول وسیدون کيام د میګ په منطقه کې جنگ دی، موږ کورونه د قانونه ملونه هر څه لوټ شوی دی، ختم دی. موږ اوس په خوست کې پروت یو، زه خپل په سیګۍ کې اوسېږم. نو موږ د حکومت نه دا خواهش ته چې موږ جان خېلو ته واپس ته نه کې د امنیت ټینګار وکړي، دلته د مرسته کومه کرسه وکړي. یوه نیمه میاشته موږ کېږي چې داسې موږ ریزرو ته کړي دي چې دفتر ته ورشي، یورته چې تو ارزانه د داخله شي، بل ته چې تو تسګرانه داخل شي.
د مهاجرینو ریاست یو تن مسؤول اسدالله اکبري مني چې په تېر یوه میاشت کې د جان خېلو د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ د خوست بیلابیلو سیمو ته کړه شوې دي. دی وای تر اوسه د دوی په سروې کې 200 کورنۍ د مرستو مستحق بلل شوې چې 103 کورنۍ سره مرستې شوې او پاتې کورنۍ سره به د اختر لشپو ورځو وروسته مرسته وشي.
هغه کورنۍ چې د سیاسمنت یا سروې نه پاتې دي وروسته د اختر نه موږ کوشش کوو چې مستحق کورنۍ سروې کو او دوی ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد ورکړو.
بلخوا خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وایي چې زایی اداره د طبیعي پیښو د زیانمنو همدارنګ بې ځایه شوو کورنیو سره د بیړنیو مرستو په خاطر پوره تیاری لري.
زموږ اداره فعاله ده او هر وخت خپل امکانات ته په کتو مو د طبیعي پیښو د زیانمنو شوو کورنیو سره او د جنگونو او د نورو عواملو له امله د بې ځایه شوو کورنیو سره کومکونه کړي. ان شاء الله موږ به دغه کومکونو ته دوام ورکړو.
جان خیل د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په ختیځ کې غرنۍ ولسوالۍ ده چې په وروستۍ دو میاشتو کې 2000 د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ تر سختو جګړو وروسته لاس په لاس شوې ده. دغه ولسوالۍ تیر کال هم طالبانو نیولې وه، خو وروسته بیا افغان ځواکونو پرې ولکه وکړه. په وروستۍ دو میاشتو کې د یاد سیمې زرګونه کورنۍ خوست، پکتیا او نورو سیمو ته کډه شوې دي.
و امریدل چې د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د جګړو له امله ورته تاوانونه اوختي او دولت باید له دوی سره مرستو ته توجه وکړي. له نوریاس نوري او چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستۍ او تحولاتو او پیښو څه خبره کړې دي.
امریکایي هوایي ځواکونه د ترهګرۍ ضد استراتیژي سره چې په افغانستان کې پرې ډېر تمرکز شوی ځان برابروي. آیر فورس ټایمز خبرونه تر دې سرلیک لاندې دی او مطلب په پیل کې د آیر فورس ځواک د مشر هیدر ویلسن څرګندونه راخیستي چې ویلي دي متحده ایالات چې د افغانستان د جګړې په اړه نوې ستراتیژي د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لوري ته بدلوي او تر ډېره پر دې هڅو تمرکز کوي. د هوایي ځواکونو پرسونل به هم له دې سره چې په ښه توګه دغه ماموریت ملاتړ وکړي ځان عیار کړي. ویلسن په دفاع وزارت کې په خپل دفتر کې له آیر فورس ټایمز او ډیفنس نیوز سره په مرکه کې وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز له دوی څه غواړي، خو هغې یادونه وکړه چې د جګړې په میدان کې د هوایي ځواک پرسونل لکه ګډ تکتیکي هوایي تنظیمونکي چې له مځکنیو ځواکونو سره کار کوي او د هوایي ملاتړ غوښتنه کوي. په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ ضد هڅو کې د هوایي ځواک یوه کلیدي برخه وه او ده. آیر فورس ټایمز وړاندې لیکي د پینټاګون د هوایي ځواکونو مشر دا رد نه کړه چې نور د هوایي ځواک دغه تکتیکي پرسونل افغانستان ته استول کیږي یا هم له نږدې د هوایي ملاتړ زیات ماموریتونه ترسره کیږي. هغې بیا هم وویل چې دا مسله د امریکا د وسلوالو ځواکونو په مشر پورې تړلې ده. ویلسن وویل نوې ستراتیژي ډېره زیاته د تروریزم د مخنیوي پر هڅو متمرکز ده او افغانستان کې هم د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو سیمو کې شاوخوا 40 ترهګري یا له هغوی سره تړلې ډلې فعالیت کوي چې د تروریزم ضد هڅو له پلوه دا سیمې ډېرې د توجه وړ دي. بلې امریکایي نېشنل انټرست خبرونه بیا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د دغې نوې ستراتیژۍ پر سیمیز اړخ ډېر تمرکز کړی او په یو برخه کې لیکي ولسمشر ترامپ په حق دی چې باید نړۍ ته د تروریزم پر ګواښ چې ښایي بیا د افغانستان او پاکستان له سیمې پیښ شي تمرکز وشي. ترامپ ویلي متحده ایالات بیا اجازه نه ورکوي چې افغانستان د هغو ترهګرو په امن ځای بدل شي چې وکولی شي ډېر لرې ورانی رامنځته کړي. خو د خبرونې په وینا هغه څه چې د سپتمبر د 11 له تروریستي حملو وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو او د دې هیواد د متحدینو اقداماتو نړۍ بدله کړه، چین هم د یو ستر اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیک قدرت په توګه راڅرګند شو. هغه هیواد چې د نړیوال نظم لپاره خپلې طرحې لري او اغیز به پر نړیوالو مسایلو ډیر زیات وي. نېشنل انټرېست خبرونه د چین رول د سیمې لپاره د ترامپ د نوې ستراتیژي په ترڅ کې ارزولې. هغه ستراتیژي چې په سیمیز اړخ کې د چین د گاوند هند ونډه بیا د ستراتیژي په بریالیتوب کې مهمه بلل شوې او غوښتنه شوې چې متحده ایالات باید له دې هوا سره نږدې کار وکړي او بیرته څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ پیل کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 2200 نوي پټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی چې له قوي پوځي جواب سره به مخ شي. دفاع وزیر جیمس ماتس پرونو صلاحغه شمالي کوریا ته دا خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا دولتي اژانس د هایدروجنی بم د آزموینې اعلان وکړ. د شمالي کوریا نږدې متحدانو چین او روسیه هم د هایدروجنی بم د استعمال په خاطر شمالي کوریا ننګولې او دا کار غندلې ده. سفیولا سانګزه په دې اړه رپورت لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا غواخونو ته یو قوي پوځي جواب ورکړي. شمالي کوریا ویلي یو هایدروجنی بم په بریا سره آزمویلې چې په اوږده واټن وشتون کې توغندي کې نصب کېدلای شي. د امریکا دفاع وزیر ورسته له هغه د قوي پوځي جواب خبرداري ورکړ چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت له سلاکار سره لیدلې دي. هغه د شمالي کوریا د هایدروجنی بم د آزموینې په اړه خبرې کړې. خغلی ماتیس ویل
that we have the ability to defend ourselves and our allies south
باید واضح کړو چې موږ د توان لرو چې له هر ډول حملې نه د خپل ځان او لم خپل متحدینو جنوبي کوریا او جاپان دفاع وکړو. امریکا متحده ایالاتونو او د ګوام په شمول د متحده ایالاتونو ټولي خاوري او متحدینو ته هر ډول متوجه غواخبه لې یو قوي پوځي جواب سره مخ شي. دا سه جواب چې اغیزمن او پریکنده بوي. کغلی ماتس په شمالي کوریا دغه وکړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک ته دی پام وکړي. هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونه د شمالي کوریا په نوم د یو هیواد د بشپړې ورکونې غوښتونکي نه دی خو زیات انتخابونه لري. شمالي کوریا وایي یو هایدروجنی بم په بریا سره آزمویلې چې په اوږده واټن وشتون کې توغندي کې نصب کېدلای شي. دا ظاهرا تر ټولو قوي اټومي آزموینه ګڼل کیږي. دا د شمالي کوریا شپږم اټومي آزموینه ده چې د نړیوال ټولنې او د هغې د تر ټولو نږدې متحد چین او روسیې لخوا غندل شوې ده. د چین حکومت له پیونګیانګ غوښتي چې خپل ناسمې کړنې ودروي. روسیې هم ویلي چې د شمالي کوریا دا کار به جدي عواقب ولري. د شمالي کوریا دولتي اژانس پرونو ویل د اټومي آزموینه یو مناسبه بریا او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بشپړتیا په برخه کې یو مهم ګام وو. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پیونګیانګ د اټومي آزموینه د مخنیوي لپاره پراخې نړیوالې هڅې لپاره غورځولې دي. چین د شمالي کوریا له راکټي آزموینه سره کلک مخالفت ښودلې او ورسته آزموینه غندلې ده. ویل کېږي دغه بمب د استعمال په وخت ځینې لری نږدې سیمې هم لړزیدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اټومي راکټونو آزموینه د سخت غندنې وړ ده او ټول ښکېلې خوې باید سمدستي خبرې پیل کړي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په میانمار یا پخوانی برما کې لسګونه سره مسلمانان په تیر څورزو کې لخپل کورونه تخت تاړ شوې دي. دا کسان په تیر څورزو کې د توتري خالې د زیاتیدو په سبب بنگلاديش ته اوختي دي. په میانمار کې لک تر لګه 400 کسان په هغو پوځي عملیاتو کې وشل شوې دي چې د حکومتي ځواکونو لخوا په راخین ایالت کې په دې ورستۍ څورزو کې تر سره شوې. سیف الله ستانګ زیا ریپورت لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د میانمار له راخین ایالت نه 3000 مسلمانان د تاریخوالي په سبب لخپل سیمو کډه کولو ته اړ شوې دي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنری ویاندي وایوان تان پرون یک شنبه ویلي چې دغه مسلمانان د اگست 15 د پیل شوې تازه تاریخوالي په سبب بنگلاديش ته اوښتي دي. پوځي چارواکو ویلي د برما په دې سیمه کې په یوازې څو وروستیو ورځو کې 400 کسان چې اکثر یې د دوی په خبره وسلوال مخالفینو په نښتو کې وژل شوي دي. خو روهینګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او سختریزو بودایي راهبانو په عامه خلکو حملې کړې دي. د هغوی کورونه سوځولي او لراخې نه څخه وتلو ته اړ کړې دي. په نیویارک کې میشته د بشري حقوقو څار ډلې د سټلایټ په واسطه د برمال دی لانجمنې برخې انزورونه اخیستي او په خبرې په انزورونو کې ښکاري چې د روهینګیا په یوازې یو کلی کې اوسه وکورونه سوځول شوی دی. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ګڼو فعالانو چې برما کې د حکومت لخوا له روهینګیا مسلمانانو سره په تاوتریخوالي غوسه دي. د میانمار له مشرې آنګ سان سوچی غواړي چې د سولې نوبل جایزه بیرته وسپاري. آنګ سان سوچی له 1998 نه تر 2010 کال پورې ډیر وخت په کورنۍ نظربند کې تیر کړل چې له همدې عمله ورته د سولې نوبل جایزه هم ورکړل شوه. رویټرز خبري اژانس پر اخین ایالت کې د وروستیو لانجو په اړه د دوو ډلو خلکو متفاوت نظرونه اخیستي دي. یو هغه ډله محصلین دي چې د میانمار په دولت غږ کوي څو پر اخین ایالت کې د لانجو د هواري په هدف جدي اقدامات وکړي او د ځای خلکو ژوند خوندي کړي. یو محصل زین لین په دې اړه وایي
د میونې لورې مخوده اټو
زله حکومت پښتنه کوم چې ولې په کلی کې اوسیدونکو خلکو ته ارزښت نه قایلېږي. زله حکومت غواړم چې کوم ځند پرته خلک د اورپکو له لاسه خوندې کړي. دا آسیا په دې لویه برخه کې تر ټولو لوی اسلامي هیواد اندونیزیا اوسیدونکو د برما مسلمانانو د ملاتړ په پار غونډې کړي دي. د یک شنبې په ورځ د اندونیزیا د بشري حقوقو فعالانو له اندونیزیا وغوښتل چې د برما د روهینګیا لګکیو مسلمانانو ډلو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. د دغو فعالانو تنظیمونکي توتی الاویه وویل
پسیا کیته نه اکان دیم اجا ملیحت سدر مسلم کیته دی
موږ با په میانمار کې د خپل مسلمان ورونو او خويندو وجنې ته لاس ترزنی کیننو که احيانا هل تکما بل غیر مسلمان ډله هم تر ظلم لاندې وای باید موږ ټول انساني ارزښتونه او عواطف منلی او تر سره کړی وای. موږ دا نشو زغملای چې یو ډله انسانان دی بل ډله وژنې. د انډونیزیا پر اخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ له 2012 کال راهیسې لانجو او نخته زور اخیسته او تر دې دمه باندې یو لک سان د بيځای شوې کډوالو په کمپونو کې اوسېږي. په بنگلاديش کې هم روهینګیا مسلمانانو ته پورین تندي هرکلې نه کیږي بلکې هڅه شوې ده چې د هغوی د ورتګ مخه هم ونیول شي.
اوس هم په مکړه د مهمو خبرونو لندېسته د فاو وزارت وی د افغان هوای پوسټ د پیاوړتیا لپاره به په څلورو کلونو کې د شپږ میلیارد ډالر لګول دا پوسټ په خپل پخو دروي. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت وی د ماينون د کشف او شن په برخه کې افغان پوځیان په پرمختګ سره روزنه ترلاسه کوي. د پکتیا ولایت د جاني خیل ولسوالۍ سلګونه به زی شوې له افغان حکومت غوړي چې دوی ته مرسته ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا غواخونو ته قوي پوځي ځواب ورکړي. د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري وایي د میانمار یا پخواني برما له راخینې حالت نه درې اویا زره مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ شوي دي.
د ژوند رنگونه
تاسو مونږ نوم راټوي
نوم می پردل دی
د کوم ځای اوسیدون کای اوس چیرې اوسېږي
اوسیدون غي د المندیم
تاسو کار چې کوي یعنی کارم لري ک ټول ورس کور کې استي
د شي کې سب کارم نه دی چې دا ټول دنیا پر یو خوا دی زه پر یو خوا يم سرمایه نه لرم پیسې نه لرم په دا کور کې ناشتم دلته کوي شي رالي د شي رالي جوړوم او کنه رالي قرار ناشتم بازار کې واس نه لرم بازار کې پیسې نه لرم چې لار سم دکان ور سم کرا کین
دا چې کار دی دا
الله بي سازي اینګری دا دا کسب کسب وي
تاسو خو چې عمل نشئ
چې عمل عمل لرم
چې عمل لرم
تاریخ عمل لرم
څو کال کې چې تاریخ مو تادي
د طالبانو په چای چې و پاغه وخت کې مو تاسو لرم
ولی مو تاسو چې مشکل لرم
خدغه مې مشکل و چې پر ډاګ ناس ولم څوک نو ژوندګي مخ خراب و دغه غم د لاس مې د مو تاسو لرم مو تاسو لرم
کله دی غوښتي چې تداوی دی وکړي چې بیرته خشي
خود تداوی میکړی وای خصه وای وای خصه خوشاله ولم اوس اوس په دغه حال کې بیا نه يم خوشاله چې نو دلته په کور کې زولار سم شپخانه ته ولار سم دلته میکور بچان دلته مرسي د لوجه د لاسه دا خو د سې زب بیا نه سم کولای د سې بیا کولای سم چې زما کور ته زما ژوندګي ته هر شی دا راکی هر شی کومک وکي زم کنه کنه ولا کولار سم چې په فکر سره په دا یو فچکاری د دې زما شکیش
او کله کله کنه څوک چې نشه کوي چې درته ون رسیږي بیا غوسام کوي غوسه کوي اولادو ته
بدن مدن ټول وطن دا سرات مراد ګرد خوک سي دا پښې خوک سي چې به نس کوم نه دا عمل چې نو وکم ابره مې پښې صورت بدن ګرد د خوښ سي درد وي چې خوږی شي بره
اوس څه غوښتنه لري څه ویل لري دولت نه چې تاسو باید دغه نشي نه لري شي څلن کومک تر سره وکړي تاسو تداوي یو ځای ته لاړ شي چې د تداوي مو شي سم کار وکولای شي
خو دې کولای شي چې په شرط چې موږ په مش کې ریو وي په مش کې پر مش باندې رامو کې او چې رام نو کې بره نو چې دلته بچیان مې وږي کور مې وږي نو بیا زه چې شپخانه ته لاړ شم زه څه وکړم دلته خپل کوچنیان نسم دلای
کله تلای نه شپخانه
ته یو وخت کې تلای مسافرې ته لاړم مزار کې په مزار کې مې اتل سورج خزان بستر کې ادر ته چراوه وتل ماغه کې سواغه حساب سره
بس ډیره مننه
خدای دې بچا
تاسی زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو تاسی کولای شئ چې د نړۍ او افغانستان خبرونه په زړه پورې مطالب او نس پروګرامونه د ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com یا .org هم په مستقیم ډول ووري په لوی خارونو کابل او نور خارونو کې بیا په اف ام سل 0.5 سبا د سهار لون د ماخام تر پورې په واضح ډول ازادي رادیو اوریدلای شئ د دوهمه